ای خدا، ای خدا.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. په سلګونو زره حاجیان نن عرفات ته روان شول. په سعودي عربستان کې د حج مراسم نن په مکه مکرمه کې پیل شول. له افغانستان هم شاوخوا ډېر زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. د سعودي عربستان چارواکو ویلي تمه کیږي سږکال د حج زیارت کوونکو شمېر څه باندې 2 میلیونو ته ورسیږي. د 2023 کال د حج په مراسمو کې 1,00,000 کسانو ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا کانګو وینې بهوونکې طبي ناروغۍ په زیاتېدو ده. د دغه بنسټ د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاعیه کې له خلکو غوښتي چې د کانګو طبي د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د حلالولو پر وخت دستکشې، د خوندیتوب چپنه چې اوږده لستوڼي او لمن ولري وکاروي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې له څارویو سره تر اړیکو وروسته باید غوجله پاکه وساتل شي، لاسونه په اوبو او صابون ومینځل شي. د طالبانو روغتیا وزارت روانه میاشت ویلي په تیرو 15 میاشتو کې د کانګو ناروغۍ شاوخوا 203 پېښې ثبت شوي او له امله یې 6 کسان مړه شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي. دغه بنسټ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په مناسبت دغه څرګندونې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو قوانینو سرغړونه دغه بندیز له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. تېره پنجشنبه د غبرګولي یا جوزا 24 په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د طالبانو د لګول شوی بندیز زر ورځې پوره شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري UNHCR وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. دغې ادارې نن په خپله ایکس پاڼه کې د بغلان په شیخ جلال کلي کې د یو سیلاب ځپلي شامیر په باب معلومات خپاره کړي چې د تېرې میاشتې په سیلابو کې خپل کور او هر څه له لاسه ورکړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي دوی له خپلو همکارو ادارو سره یو ځای د سیلاب ځپلو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي د تېرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 3,000 کسان مړاو، 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب شوي، خو ګمان کېږي واقعي شمېرې ښایي تر دې زیات وي. د ترکیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کاکا لږ تر لږه 10 افراطي وسلوال ختم کړي. دغه وزارت نن په خپله ایکس پاڼه ویلي د دوی ځواکونو د پی کاکا ګوند 10 افراطي وسلوال د عراق په شمال او نورو ساحو کې وژلي. د وزارت په وینا 10 افراطي وسلوال د سوریې د شمال په 2 ساحو کې وژل شوي. ترکیه له میاشتو راهیسې په عراق او سوریه کې پر هغو کسانو چې دوی د کردانو د کارګرانو ممنوعه ګوند غړي بولي دا ډول حملې کوي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د کرکټ د شلو اوور نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د کابل په وخت ماښام 2 بجې کاناډا له هند سره د مسابقې ډګر ته ځي. په بله مسابقه کې د شپې 9:30 بجې انګلستان له نامیبیا سره لوبه لري. نن په یوه مسابقه کې جنوبي افریقا وتوانید نیپال ته په یوه منډه ماته ورکړي او په بله مسابقه کې بیا نیوزیلند په 9 وکټو یوګاندا مات کړ. پرون تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالتونو او ایرلند سیالي ونه شوه او دواړو ټیمونو یو یو پوینټ واخیسته. په دې سره امریکا د لومړي ځل لپاره د 8 غوره پړاوونو ته لار پیدا کړه. پاکستان بیا د امریکا په دغه بری له مخکې تک پاتې شو او په سوپر 8 کې بنوي. او د جرمني په قربتوب د اروپا د ملتونو د 2023 کال د جام سیالیو په دویم ورځ نن درې مسابقې کې په لومړۍ لوبه کې په ای گروپ کې هنګری او سویس د کابل په وخت مازیګر 5:30 بجې په کولن ښار کې د مسابقې میدان ته وځي. په دویم لوبه کې په بی گروپ کې اسپانیا او کرواتیا سره د 6:30 بجې په برلین کې مخکېږي او درېیمه مسابقه په بی گروپ کې د کابل په وخت 12:30 بجې په دورتموند ښار کې د ایټالیا او البانیا ترمنځ پیلېږي. د اروپا د 2023 کال د ملتونو جام سیالۍ تیره شپه پیل شوې چې د جرمني په مونیخ یا مونچن ښار کې جرمني 15-1 په وړاندې سکاتلند ته ماتې ورکړه. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن شنبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغانان وایي د مراسمو د ترسراوي لپاره د عرفات میدان ته رسیدلي.
عرفه ورځ
ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړ د ټول اجان او مراسم ان شاء الله خسته روان
دا چې لوی یادې قربانی اختر را روان دي. یو شمېر افغانان د څارویو د ذبحې د پاتې شونو په اړه اندېښمن دي.
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کېښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتې شونې پر خپل مناسب ځای باندې واچوي.
د ملګرو ملتو د ښځو څانګې او همدارنګه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غکړې چې لشپږم ټولګي پرته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ځینې نجونې وایي
دا وخت زما او د دې دوو نجونو لپاره ډېره سخت او ناهیلي کوونکې ده. د ورځې په تېرېدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. نن شنبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان حاجیان وایي د مراسمو د ترسراوي لپاره د عرفات و میدان ته رسیدلی دي. دینی عالمان وایي عرفات د حج فرضي ادا کولو دریم او مهم رکن دی چې که ادا نشي د حاجی حج نیمګړی دی. د طالبان حکومت بیا په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د حج په مراسمو کې د بیلابیلو هیوادونو میلیونونه ګډونکوونکي حاجیان د عرفات مراسمو ادا کولو په هدف نن شنبه د جون په 15مه مکې ته څیرمه د عرفات په میدان کې راټول شوي دي. حاجیان نن له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا یک شنبه د سعودي عربستان د اعلان پر بنسټ د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او مکې مکرمې ته تللي افغانان نن د عرفات رکن ادا کوي. محمد عظیم چې د افغانستان له ننګرهار ولایت نه او د حج فریضي ادا کولو ته مکی مکرمه تتللای وای له سهار وختي نه ځان د عرفه ورځې د مراسم ادا کولو لپاره د عرفات میدان ته رسولای دی.
عرفه ورځ هم راغلی و عرفات میدان کې او ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی. ټول اجان او مراسم ان شاء الله د خسته روان دي. ټول کولونو په تر سکل ځای د خسته ځای د یخت عرفات کې نور ځاجان الله ته پاتې عبادت چې د عبادت گزارې کې خپل وطن لپاره عمل لپاره هدایت
یو بل حاجی چې لپلازمینې کابل لای د مراسمو کې ګډون کړای او نغه وړی نوم یې پر راپور کې خپور سي. ازادي رادیو ته وویل ساکال افغانستان څخه شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړای دی. افغان دینی عالم عزیز ګل صافی وایي د عرفات مراسم د حج له مهمو دریمګونو مراسمو څخه دي. هغه د دې ورځې د فلسفې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي میاشتو د ذوالحجې نه هم تاریخ دی. دا جره لپاره د دې اهمیت پدې کې دی چې دا د حج درې ګونو فرایزونه یو فرض دی. یعنی پدې معنی کې د یو جینا عرفات یا اودریدل په عرفات کې فوت شي نو د حجونه شه دا به روان کال ته د دې قضا راوړي. حدیث شریف کې راځي الحج العرفه. حج دا عرفه ده. یعنی کدا عرفات په میدان باندې یو حجی ودریده عرفات په حدود کې وو نو د حج کامل دی. د حجونو لپاره مهمه خبره دا چې ټول ورځ به الته د عرفات په میدان کې تیرې د مسبخین او د مازیګر مونږ په یو ټیم کې حاجیان باید ډیره دعا وکړي.
د نوموړي په خبره عرفه د حاجیانو په ګډون د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د روزي نیولو لمونځ کولو او په ټوله کې د عبادتو او دعا وو یو ښه ورځ ده چې د ځان کورنۍ او هیواد د خیر او بخښنې دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له مخې د هر هیواد وخت او اقلیم ته په کتو د هغه هیواد امیر کولای سي چې په دې اړه خپل فتوا صادره کړي، خو په خبره یې به تر بدا و چې دی وی پریکړه اطاعت سوای وای.
په دې مورد کې واحد نظر نشته او د تاریخ په اوږدو کې مختلف مفتیانو فتوا صادره کړی ده چې یوه فتوا یې دا ده چې په اسلامي نړۍ کې چې یو مرجع کې چې هغه مرکزي مرجع ده فتوا صادره شوه چې افطار څه وخت دی د عرفه او ثوابي روزي نیول مطلب دی د قرباني مطلب دی. زما خپل نظر او برداشت د اسلام د اصولو نه دا دی چې په یوې فتوا عمل وشي.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو له دې عمله انتقاد کړی او ویلي دي حیران دي چې د عرفه روزه چې له ډیرو ثوابونو برخمنه ده کله ونیسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
ازادي رادیو ته غوښتل موږ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې پام دې مورید باندې پښتنې هم لیکلی وی چې تاسو اختر په کوم ورځ پیلوي، یک شنبه یا دوشنبه، او پام دې تړاو یعنی چې عرفه مو کوم ورځ ده، نن یا هم سباته. په هر صورت د ازادي راډیو د فیسبوک غاڼو مینوالو څه باندې زرو یو نیم زر کسانو په دغه مورد خپل ځوابونه تر اوسه لیکلي، البته په څه کم نیم یو ساعت کې چې همداسې به کرا کرا نورم زیاتیږي. دوی بیلابیل ځوابونه ورکړي خو اکثر د دوشنبه ورځ لیکلي دغه چې په افغانستان کې د هغوی ویلي دي چې موږ به د محکمې او د دوی په خبره د امیر امر ته تابع یو یا د حکومت. په هر صورت د دې ډلې نه ابو ریحان لیکلي دوشنبه به اختر کوي، روح الله همدرد بیا لیکلي یک شنبه، مصدق اکرم اساقزی لیکلي موږ اختر نه لرو نو یک شنبه او دوشنبه معلوم نه دی، مشران امریسانی ته زنډولي. نظیر الله کارګر لیکلي د افغانستان د سترې محکمې له حکم سره سم، او د شهاب شاه په نوم یو چا لیکلي دوشنبه. سید وارث سید لیکلی موږ دوشنبه اختر لرو. سید الله توتاخیل لیکلی یک شنبه ده، او رحیم الله اظهار لیکلی راځي چې په شریکه یک شنبه اختر وکړو. نمدارنګ محمد امینی لیکلی په دوشنبه خیر، سردار سنگروال لیکلی یک شنبه، او عمران احمدزی لیکلی لنړۍ مسلمانانو سره اختر پیلو. خلیل احمد لیکلی دوشنبه، او وکیل سمی هاشمی لیکلی چې د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله په امر به اختر کوو. نعمت شیرزاد بیا لیکلی تر اوسه لا نه پوهیږو ځکه دوشنبه خو له شکه خلاص اختر دی، خو زموږ محکمه کله ناکله 12 بجې هم د اختر او روژې اعلان کوي. البته په واړه اختر کې هم دغسې وشول چې دوش د شپې ناوخته اعلان وکړو چې سبا ته اختر دی. په هر صورت ځینې نور کامنټونه هم شته، البته لکه څنګه مې چې وویل تقریبا زر یو نیم زر کامنټ دي، ځینې به تاسو ته لولم. عمران وزیری لیکلی د تشي اختر په ولا کې هیڅ خوند او رنګ وي. محمود وفا لیکلی یک شنبه، شفیع الله نایل لیکلی څه چې حاکم نظام وایي، او فرمان الله و مرزی لیکلی دوشنبه له خیره موږ د خپلو امیرانو تابعدار یو. حاجی غازی بیا لیکلی یک شنبه له خیره. نو د ازادي راډیو غاڼو مینوالو په خپل ځوابونه لیکلي دي دغه عکس یا دغه پښتون لاندې چې موږ ترې کړی وي. محمد منیب ابراهیمی بیا لیکلی نن عرفه، سبا وقفه او بل سبا اختر، دوی دا جواب لیکلی دی. نجیبه فیاض لیکلی په کوم ورځ چې روغ صحت ولري هغه اختر دی. محمد هارون لیکلی مسلمانان خو سبا اختر لري ځکه نن عرفات دی. ګڼو خلکو په دې مورد باندې خپل نظریات لیکلي، ما ځینې تاسو ته ولوستل، کولای شئ چې په همدغه پوسټ باندې په همدغه پوښتنې د ازادي راډیو په فیسبوک کې ځواب کړی او د تاسو نوم سره به یو ځای موږ تاسو ته خبرو کړو. اوس به ورشو دا چې د حج زیارت کوونکي په عرفات غونډې کې سره راټول شوي دي. هوا توده ده او د سعودي عربستان حکومت په زرګونو پوځیان د امن او نظم د ټینګښت لپاره ګمارلې دي. د نړۍ شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورغلي دي. دا چې نور څه مسایل دي په دې اړه بیا هم یو ریپورت لرو.
د نړۍ له بیلابیلو برخو په سلګونو زره حج کوونکي نن پر عرفات غونډۍ او شاوخوا راټول سول چې د حج مراسمو مهم رکن پر ځای کړي. په اصل کې چې هوا توده ده د حج زیارت کوونکي نن پر عرفات غونډۍ په عبادت او دعاګانو بوخت وو. له مصر څخه د حج زیارت کوونکي حسین محمد له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویل د حج مراسم د مسلمانانو لپاره ډیر ارزښت لري.
اكيد حاجه عظيمه جدا 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 يعني
البته دا ستر مراسم دي د مسلمانان ولا پارا تر ټولو غوړ مراسم بهترین احساس دی چې هر څوک تجربه کولی شي. دا بهترین ځای دی چې هر څوک هیله لري په دې ورځ او دغه شیبه دلته وي.
د عرفات غونډۍ د مکې مکرمې د ښار په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په اومه میلادي پیړۍ کې یعنی 1415 کال مخکې د حجۃ الوداع خطبه ورکړې وه. نن مازیګر تر لمر لوېدو مخکې حاجان مزلفې ته ځي او بیا سبا یکشنبه به شیطانان په کان وولي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تمه کېږي سږ کال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي. د 2023 لدی کال د حج په مراسمو کې د افغانانو په ګډون 1 میلیون او 800 زره کسانو ګډون کړی وو. سږ کال له افغانستانه هم شاوخوا 1.5 زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی چې په هغوی کې د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. ځینې وخت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل او نورو ستونزو له کبله د حج زیارت کوونکو په وړاندې ځینې ستونزې پیښیږي. په 2015 میلادي کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې له 2300 زیات حاجان مړ شوي وو. که څه هم په سعودي عربستان او په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې د عرفې ورځ سبا یکشنبه ده او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه مسلمانان چې واسي لري او په فزیکی لحاظ روغ وي باید په ژوندوني لږ تر لږه د یو ځل لپاره د حج فریضه پر ځای کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي ل قربانی ورسته ځینی خلک د څاروي او پاتیشونی په سړکو او لارو کوڅو کې پرېږدي چې د بد بو یو د ناروغي د خوریدو لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او روغتیا پالان د سم مدیریت په اهمیت ټینګار کوي چې په خبره د چاپیریال د زیانونو او د ناروغي مخه ونیول شي. په افغانستان کې د لویا د قربانی اختر په مال څاروي د پاتیشونی او د کانګو په څیر د ناروغي خبرېدل یو لویا اندېښنه بلل کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د لوی قربانی اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان د څارویو د پاتیشونو مدیریت ته اندېښمن دي. دوی وایي هر کال د اختر پر ورځو کې د څارویو د پاتیشونو د سم نه مدیریت له امله ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د څارویو دغه پاتیشونی په سرخلاصو ځایونو کې اچول کیږي چې خوسا کیږي او د بد بوی لامل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکې زهرا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کیښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتیشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي. یو دا چې دا به چاپیریال به پاک وي او دویم دا چې خلک به په ناروغي باندې نخته کیږي.
د کابل ولایت یو اوسیدونکو نصیر احمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې للو یختره ورسته دغه کثافات بوې تر ډیر وخت پورې دوی په تکلیف وي.
خلکو باندې مسولیت هم دغه دی چې دوی باید شهر خپل شهر پاک وساتي او خلکو ته د مزاحمت و نه کړي، ځکه اوس خو اوړی دی، هوا ګرمه ده، که دغه پاتیشونی د قربانیو دی په سړک یا په داسې ځای کې واچوي چې هغه خلکو ته مزاحمت وکوي نو دا بده خبره هم ده او دغه د ښاري فرهنګ هم ده نه ایجابوي.
دا په داسې حال کې ده چې چاپیریال پوهان او روغتیا پالان د چاپیریال پاکوالی مهم ګڼي او زیاتوي چې د څارویو پاتیشونی باید په سمه توګه مدیریت شي. په تیر جمهوري نظام کې د چاپیریال ساتنې په اړه د پوهاوي پخوانی مسؤول اقبال همدرد ازادي راډیو ته وویل چې
خلک باید د څارویو فاضله مواد په مناسب ځای او شنو سیمو کې ځای پر ځای او خخ کړی چې دا نه وازی زمکه زرغونوي بلکې د خار د واټونو او لارو د ککړتیا مخه هم نیسی. که دوی ځای ونه لري او په اپارټمانونو کې ژوند کوي نو غوړه ده چې د قربانی شوی او څاروي او پاتیشولي د خاروالې لخوا پلان شوی ځایونو ته انتقال کړي.
د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احمد خان ویاړ د څارویو د پاتې شونو روغتیایي ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي او زیاتوي چې که د ښاریانو او اړوندو بنسټونو لخوا ورته پاملرنه ونه شي نو د ګڼو ناروغیو لامل به شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکله چې حیوان زپه کوو یا قرباني کوو باید موږ تاسو د سکش ماسک او ګلاوز تا باید موږ تاسو په لاس کې ولرو او په ځمن کې باید مخصوص کالي موجود وي او په پښو باندې یو رقم موزه باید که موجود وي تر څو چې د پرزاتو د حیوان د پرزاتو او کسبات څخه ځانونه لري وساتو او په ځمن کې باید ځای کې موږ داسې محیط باید د قرباني لپاره ځای ورته غوره کړو چې هغه څنګه وي مناسب محیط وي چا د خلکو سرکار نه وي ماشومانو سرکار نه وي د نورو حیوانات لکه سپیانو دوه شانو سرکار هلته نه وي موجود په غذا یو مناسب ځای باید په نظر کې ورته ونیسو چې دا قرباني مشهد سره ته ورسو.
خو د طالبانو د حکومت کابل ښاروالۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور د قرباني شویو څارویو د پاتې شونو راټولولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړي دي. د دې ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي
هغه کثافات چې د څارویو له ذبحې یا حلالول څخه رامنځته کیږي باید په هغو ځانګړو سطرونو کې وغورځول شي چې روغتیا وزارت د دې کار لپاره ځانګړي کړي دي. هر 12 ساعته وروسته خالي کیږي تر څو د بد بوی مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د لوی اختر پر مهال د څارویو د پاتې شونو له امله یوه لویه اندېښنه د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل دي. کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې د اخته څارویو د وینې یا رطوبت سره د تماس له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي او د جدي روغتیایي ګواښونو آن مرګ لامل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغې ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د لوی اختر پر رسیدو سره د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته خوږی است. په افغانستان کې یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي د اختر لپاره هیڅ تیاری نه لري او په خپل عادي ورځنی ژوند کې هم له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي. ډیری دغه کسان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت حقوق هم نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا عبت الله اخندزاده په خپل اختریز پیغام کې ادعا کړې چې د دوی حکومت د یتیمانو، کونډو، معلولینو او مسکینانو د حقوقو تامین او مرستې ته کلک ژمن دی. جزئیات په دغه رپورت کې
د سه سال نشه کې امارات اسلامي بر ما یک روپ نه داده.
عبدالواسی د کابل ولایت اوسیدونکو او متقاعد دولتي مامور دی وایي د اختر لپاره هیڅ تیاری نه لري ځکه لاسونه تش او متل دی چې وایي تشه لاسته مې دښمنی.
موږ متقاعدین یو، موږ په کور کې د خوړلو ډوډۍ نه لرو، اولادونه مو په زړو جامو کې ګرځي، موږ په ډیره سخت ژوند تیرو. د الله په ذات قسم چې اولادونه مې ډوډۍ نه لري.
مخکې تر دې هم یو شمیر افغان متقاعدینو په وار وار دا ستونزه ازادي راډیو له لارې شریکه کړې وه. د شپږو ماشومانو مور کند نفیسه چې په کابل کې اوسیږي وایي د ژوند تر ټولو سختې ورځې شپې تیروي. هغې ازادي راډیو ته وویل
داسې شپه نه وي چې له اوښکو سره ډوډۍ نه خورو، هغه هم که کوم ګاونډي څه راواستوي. ماشومان مې رانه کالي غواړي، زه ورته وایم ته صبر که، څوک خیرات زکات راکړي. دوی ته دوکه ورکوم، ډېر سخت حالت دی، خو تر اوسه راسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په اختریز پیغام کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس خپور کړی ادعا شوي چې د طالبانو حکومت د یتیمانو، کونډو، معلولینو او مسکینانو د حقونو تامین او مرستې ته کلک ژمن دی. پرون د جون 14مه یو شمیر خزینه ښوونکو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د دوی معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي دي چې په دې کې کونډې او کورنیو سرپرستانې هم شته. د طالبانو د حکومت دا پریکړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک هم غندلې وه. د ښځو د حقوقو فعالې اوږې عامل د طالبانو د مشر د اختریس پیغام د یادې برخې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
او 50 فرمانونه د دوی د محدودیت کولو دپاره د حقوقو د اخیستلو دپاره عملي شو، هغه ډول چې د انساني وجدان ته ټکان ورکو عملي شو. مګر نن یو کس پاسیږي او وایي ټول حقونه پر ځای دي، په دې به ټوله دنیا قضاوت وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اختریس پیغام کې ویلي چې د مصیبت ځپلو هیوادوالو وضعیت پټ نشي پاتې کېدلی. ښاغلی غنی په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې د دې مشکلاتو چاره استبداد نه ده، د ولس ګډون غواړي او زیاته کړې ده چې استبداد ځان ته په خپله مشروعیت نشي بخلی. طالبانو تر دې دمه دغه څرګندونو په اړه باندې غبرګون نه دی ښودلی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د روانې جون میاشتې په 11مه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي وو چې لا هم د هیواد له 4مې برخې څخه زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. WFP په یو بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د نقدو پیسو د کمښت تر څنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې چې دې ټکي په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډیر کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتو د ښځو څانګې یو شمېر چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزو د زر ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي، د افغان میرمنو او نجونو په حقونو ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري او ټینګار یې کړی چې د نجونو زده کړې د افغانستان د روښان راتلونکي لپاره اړینې دي. د بښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه ویلي، افغان نجونې د دوی په ټکو د طالبانو د تبعیزي او ناعادلانه تګلارو له امله د زده کړو له حقه بې برخې دي. له زده کړو یو شمېر بې برخې نجونې هم وایي پر زده کړو بندیز د دوی پر بنسټیزو حقو برید دی. د سنا کاکړ په رپورټ کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې چارواکو او د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له شپږم ټوکې پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زده کړې د دوی بنسټیز حق ګڼلی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایه مشرې سیمه بهوز د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، له ثانوي زده کړو د افغان نجونو له محرومیت څخه زر ورځې تیریږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري. هماهله په افغانستان که د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازي الیسن ډاویډیان هم د جمعې په ورځ ناوخته په دې ټینګار سره چې د افغان جنو ځای په ټولګي کې دی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دغه دوو چارواکو د افغان جنو د زده کړې او د خپلې خوښې ژوند د پرمخ بیولو د حقونو د ملاتړ په دوام ټینګار کړی. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان هم د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د زرو ورځو راهیسې افغان جنې د طالبانو د تبعیض او دلانه تګلارو له امله چې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده د زده کړو له حقه بې برخې او له ښوونځیو لرې شوي دي. یو شمېر افغان نجونې هم وایي چې د بندیزونو نه یوازې دا چې دوی له زده کړو بې برخې کړي، بلکې دا د دوی پر بنسټیز حق یو برید دی. د یولسم ټولګي زده کوونکي بهر او دوم ټولګي یوه زده کوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
د ممنوعیت نه تنها مانع پیشرفت رشد ما شده،
د بندیز نه یوازې زموږ د پرمختګ مخه نیولې، بلکې دا د زده کړو او د یوې ښې راتلونکي د درلودلو لپاره زموږ پر بنسټیز حق برید دی. زده کړې نه یوازې زموږ حق دی، بلکې د یوې ښې ټولنې د درلودلو لپاره یو اړتیا ده،
بلکې یو نیاز ضروري است په خاطر پیشرفت جامعه.
دا وخت زما او د دې د نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکې ده. د ورځې په تیریدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین هم وایي، د نجونو د زده کړو پر بندیز دوام افغانستان لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان دی.
د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازې بند ساتل دا اقتصادي، ټولنیز، سیاسي مشکلات رامنځته کوي. یو غټ مشکل دا دی چې د افغانستان د میلیونونو انسانانو د استعداد نه ټولنه استفاده نشي کولی. دا نه جبرانیدونکې ضرورت چې افغانستان خلکو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د چارواکو د بښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا طالب چارواکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په ټینګار کړی او د نجونو د زده کړو موضوع یې هم د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې بیا وکمنې دوه وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندي سربیره چې زر ورځې پرې اوښتي د دوی پر لوړو زده کړو کار سیاسي او ټولنیز مشارکت پرته له محرم تګ راتګ اوان پر ورزش بندیز ولګوه. که څه هم نړیوالې ټولنې او ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده، خو د طالبان حکومت تر اوسه په خپلو دې محدودوونکو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. په سلګونو زرو حاجیان نن عرفات ته روان شول. په سعودي عربستان کې د حج مراسم نن په مکه مکرمه کې پیل شوې. له افغانستانه هم شاوخوا ډېر زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا کانګو وینې بهونکې تبې ناروغۍ په زیاتېدو ده. د دغه بنسټ د افغانستان څنګه نن په یو اطلاع کې له خلکو غوښتي چې د کانګو تبې د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د زابې په وخت د سکش او د خوندیتوب چپنه چې اوږده لستوڼي او لمن ولري وکاروي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنست انټرنیشنل د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو اجازه ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د ترکیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریې په شمال کې د کوردانو د کارګرانو ممنوعه ګوند یا پی کا لږ تر لږه 10 افراطي وسلوال ختم کړي. د کرکټ د شلو اور نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د کابل په وختو نیمه بجې او بجې د کاناډا او هند ټیمونه لوبه لري، او همدارنګه نه نیمه بجې انګلستان او نامیبیا سره مسابقه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې اروپایي ټولنه وایي له افغانستان څخه د هیروینو کاچاک کم، خو د هیشي کاچاک ډیر سوی دی.
What we know is that in most
سومره چې موږ په هیغو په افغانستان کې اوس هم د تاریاکو زیرمی او قاچاق مسیر شته.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو جوړیدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه مو د اروپای ټولنې د نشي موادو او احتیاط د سارنې د مرکز له تحلیلګری میرمن ګروشکو سره مرکه کړې.
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
پاتې کله نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یو ځیاټ کل کړی دی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل لپاره کې باوري چې په هرات کې زر نفر روغسوي معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شول.
موږ څوار لزر معتادین ټول کړی دي او د دوی تداوی مو کړی ده چې کله دوی جوړ شي شسی بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت ورې لکو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو.
د قیس په نوم یو معتاد وایي چې زوی میزما د احتیاط له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شو.
زه مدام افتخاري ډول باندې نورین تلویزیون کار کوو. بیا درې نوي څلور نوي کال کې سویچ خنده خپرونه او هغه مخ تولل هغه ښه تجربه و. هغه
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
څه خبره ده؟ ولې ژاړي؟
جانه دیوالو هکی سلام رازه چې د کلب په دفتر کې تاسو وای دلته د کلب نو شاګردان خبرې دي.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. یو تازه چیرنه خي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لکمیدو سره اروپایي هیوادونو ته د هیروینو قاچاق هم کم شوی دی. د اروپای ټولنې د نشي موادو او احتیاط د سارنې مرکز په خپل تازه راپور کې لیکلي داسې نښې نښانې شته چې اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو کاچاک کم شوی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوي دي. خو د دې برعکس د کیمیاوي نشه یي موادو کاچاک مخ پر ډیرې دوده. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې په دې برخه کې مبارزه د هیوادونو ترمنځ ګډې همکاري ته اړتیا لري. خو دوی پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل د دې همکاري پر وړاندې خنډ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اروپای ټولنې د نشئی موادو او اتحاد د څارنې مرکز په 2014 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلی په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د 95% کموالی په اړه د ملګرو ملتونو تر اعلان وروسته اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په نسبي ډول کم شوی چې د افغانستان له تاریخو څخه جوړ شوی دی. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اتحاد د څارنې مرکز مشر الکسیس ګوستل د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو څخه د هیروینو جوړیدل اوس هم دوام لري.
What we know is that in most
سومره چې موږ پوهیږو په افغانستان کې اوس هم د تریاکو زیرمی او قاچاق مسیر شته. له همدې امله دا اړتیا لیدل کیږي چې څو میاشتې انتظار وکړو تر څو په افغانستان کې پر اروپایي بازارونو باندې د کوکنارو د کښت د کموالی اغیزې ووینو. خو اوس موږ پوزنو اروپایي هیوادونو او برتانیا کې داسې نښې نښانې وینو چې ښایي د هیروینو نیول کم شوي او داسې بریښي چې ډېرې اغیزې به وروسته وي.
د ښاغلی ګوستل په وینا داسې نښین خانی هم شته چې په بازارونو کې د هیروینو د کموالي له امله په اروپایي هیوادونو کې د هیروینو متعدینو کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا ښیښې ته مخه کړې ده. د دې اروپایي بنسټ په راپور کې چې اصلي موضوع یې د نشه یي موادو تولید او استعمال دی راغلی چې اروپا ته د هیروینو د قاچاق له نسبي کموالي سره له افغانستان څخه د دې ټولنې غړو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق ډېر شوی دی. د دې راپور پر بنسټ پروان کال کې اوازې په ترکی کې 14 چنه هغه خښنی ولشوي چې په پام کې ول افغانستان څخه اروپا ته قاچاق شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او پلان په خوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د دې نشه یي موادو له قاچاق سره مبارزه کول د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. خدای دا خبره هم ورسره تړي چې اوس مهال ځینې مشکلات د دې همکارۍ پر وړاندې خنډ شوي دي.
ادم شناخت
د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل هغه ستونزه ده چې د نړۍ خلک هم په هغه اندازه مرسته نه کوي. خو که راتلونکي کلونه هم په همدې ډول دوام ولري، د نړیوالې ټولنې او افغانستان د حکومت ترمنځ اړیکه ټینګه نه شي او مرستې ونه شي، امکان لري چې وضعیت بلې خواته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر پریکړې 2 کاله وروسته تازه اروپایي ډیپلوماټانو په تیره بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي له نشه یي موادو سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې ده، خو تر دې مهاله هیڅ هیواد په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مستقیمې همکارۍ ته نه دی حاضر شوی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اتحاد د څارنې مرکز تحلیلګران اندېښنه لري چې په اروپایي بازارونو کې به د افغانستان د تریاکو او هیروینو کموالی په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه ډک کړي. د دې مرکز د کارپوهانو استدلال دا دی چې په افغانستان کې د جوړې سوې ښیښې کیفیت ښه دی او په اروپا کې د جوړې سوې ښیښې په پرتله یې بیه هم لوړه ده. له همدې امله دا اندېښنه شته چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ډیرو پیسو د ګټلو لپاره له افغانستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر کړي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اتحاد د څارنې د مرکز له تحلیلګري میرمن ګروشکو سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو جوړیدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
پاکستان کې له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یو زیات کل کړی دی چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو. ښایي په افغانستان کې د تریاکو د بیل وړیدلو، په اوکراین کې د جګړې او په منځني ختیځ کې د شخړې او جنجالونو له امله د نشه یي موادو په بازارونو کې بدلونونه راغلي وي. موږ نشو کولای چې په دې برخه کې دغه ډول بدلونونه له پامه وغورځوو.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د تریاکو د تولید کموالي ته هیله منه ده، اروپایي هیوادونه د ښیښې د تولید او دې هیوادونو ته یې د قاچاق په اړه څونه اندېښمن دي؟
Well, first of all, large scale production of methamphetamine is established in the UK.
The ټول وړاندې د چا محل په پراخه پیمانه کې میوې نشي مواد یا خیخه خپل په اروپا کې هم تولیدېږي، چې د خپل د اندېښنې وړ خبره ده. او د اروپای ټولنې د نشي موادو په بازارونو کې د خیخه د ترویج کوښښتې د محل داسې شواهد نشته چې واقعي په افغانستان کې تولید شوی خیخه دی اروپای بازارونو ته رسیدلې وي، که څه هم د حالت بدلون ورته، ځکه چې په افغانستان کې تولید شوی خیخه په اروپا کې د تولید شوی خیخه په پرتله ارزانه ده، چې د ټیټواله یې قاچاق کوونکو ته یو ډول امتیاز او د نشه یي موادو اروپایي بازارونو ته د ښیښې لارې موندلو یو لامل دی. دا وضعیت څارنې او پرله پسې اقداماتو ته اړتیا لري، تر څو د نشه یي موادو په برخه کې له نویو ګواښونو څخه مخنیوی وشي.
طالبان argued that foreign markets
طالبان استدلال کوي چې د نشه یي موادو لپاره بهرنی بازار او په ځنګړي ډول په اروپا کې غوښتنه د دل عمل شوی چې په افغانستان کې تولید شوی هیروین به هر تکه قاچاق شي. اروپای ټولنې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څه کړی دي؟
has done to decrease demand and disrupt trafficking.
I need to emphasize the European Union has adopted a comprehensive
دا منم چې اروپای ټولنې په دې دوړو برخو کې خپلې هڅې کړې دي، هم یې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او هم یې د هیروینو د قاچاقو د مخنیوي په برخو کې ګټور او موثر پروګرامونه ترسره کړي دي، چې هغه روغتیایي پروګرامونه د قانون پلي کول او د نړیوالو همکارۍ را جلبول دي. اروپای ټولنې د نشه یي موادو د اخیزو کمولو ترڅنګ نشه یي موادو د قاچاقو شبکه هم له منځه وړي، او د نشه یي موادو اقتصادي او ټولنیز عواملو ته یې پاملرنه کړې ده، چې له امله یې په اروپا کې د نشه یي موادو د بازار شکل بدل شوی دی.
EU representatives especially Thomas
په دې وروستیو کې د اروپای ټولنې استاذو لکه توماس نیکلاسن او رافائیل یودیتسا د طالبانو لوړپوړو چارواکو سره د کوکنارو د کښت او بدیل معیشت په اړه خبرې کړې دي. آیا اروپای ټولنې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د مرستو پر څرنګوالي فکر کړی دی، په ځانګړي ډول د معتادینو د درملنې په برخه کې چې په ډیر بد حالت کې دي متاسفانه؟
I need to highlight that any decisions on possible future cooperation
باید روخانه کړم چې په افغانستان کې له حکومت او مقاماتو سره مرسته او همکاري په اړه هر ډول تصمیم پر راتلونکو کې د اروپای ټولنې د نهادونو مسولیت وي، په ځانګړي ډول د اړوندو هیوادونو
او individual member states.
په مرکه کې مو اوریدل چې اروپای ټولنه وایي له افغانستان څخه اروپا ته اوس هم د هیروینو قاچاق دوام لري.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لنډو چپونو نس یویشت او پنځویشت مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې زر نفره معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه تر یوه کال تیرولو وروسته رخصت شول. د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې رخصت شوي معتادینو نشه پرې ایښي، او د دې تر څنګ ځینو معتادینو ته کسبونه هم ورښودل شوي دي. اوس دا معتادین بیرته خپلو کورونو ته وسپارل شول، او د دې لپاره چې بیرته معتاد نشي له کورنوی څخه ضمانتونه هم اخیستل سوی دي. دا روسي معتادین وایي چې دوی په خوا هم د بیکاری لامل معتاد سوی او اوس د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې وورو.
په هرات ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز هغه ځای چې د لوی سره د څلورو زرو معتادینو لپاره جوړ شوی اوس د شپږ زره ډیر معتادین پکې ساتل کیږي. په دې مرکز کې ساتل شوي معتادین شکایت کوي چې تر یو کال ډیر موده کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا دې مرکز ته راوړل شوي، خو د نشې تر پرېښودلو وروسته بیا هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. د ظفر په نوم یو معتاد چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي که څه هم د نشه پرې ایښی او اوس رخ شوی دی، خو بیا هم د دې مرکز چارواکي اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته ولاړ شي.
زه هم کور او اولادونه لرم. حکومت یو کار وکړي، روغ شوو خلکو ته د اجازه ورکړي چې خپل اولادونه او کورونه ته ولاړ شي.
د طالبانو حکومت تازه له دې مرکز څخه زر رخصي معتادین رخصت خپل کورنۍ ته وسپارل. د روغتیايي معیارونو پر بنسټ باید یو معتاد 15 ورځې لپاره بستري کړل شي، خو د طالبانو حکومت روغتیايي امکاناتو او مسلکي کارکونکو د کمواجه له امله معتادین په دې مرکز کې ساتي. 15 کلن نبی د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بسیریز مرکز کې یو ورس میاشت تیرې کړي او اوس د مرکز څخه رخصت سوی دی. دی وایي چې پخوا هم د بیکاری له امله معتاد سوی و، خو اوس هم که د کار زمینه ورته برابره نسی بیرته به د نشو په دام کې ونښلي.
بیکار او بې سرنوشت وم. تل مې دا هڅه کوله چې یو کار پیدا کړم او بوخت اوسم. اخر تیروتنه راڅخه وشوه او معتاد شوم.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین د ډیر وخت لپاره په دې مرکز کې ساتي چې له نشې موادو څخه لاسونه لنډ سي. د هرات ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني وایي دوی د جوړ شوو معتادینو له کورنیو څخه ضمانت اخلي چې د کورنۍ غړي بیرته معتاد نه سي.
موږ د څوار لزر معتادین ټول کړی دي او د دوی تداوی مو کړی ده. چې کله دوی جوړ شي ښه شي بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت ورېل کوو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو. اول خو موږ ډېر کوشش کوو چې دوی ته د کار زمینه ورته برابره شي، که بیا خپل قربان یې راشي بیا هغو ته وایي چې تاسو دوی په یو کار مشغوله کوئ. او په دې کې تقریبا 8000 په شاوخوا کې خپلو کورو ته استولي د خپلو کاري په لاس مور کړي دي.
د طالبانو حکومت پروسش کال په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لوی مرکزونه جوړ کړل. د دې مرکزونو هدف دا و چې د معتادینو لاسونه له نشې موادو څخه لنډ کړل سي. خو د دې مرکزونو ځینې معتادین او د دې کورنۍ په دې مرکزونو کې د درملو او مسلکي کارکونکو د نشتوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په دې مرکز کې معتادینو ته د وسیدو له امله نورې روغتیايي ستونزې پیدا شوي دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. قیس د لغمان ولایت اوسیدونکو دی چې د نشو له امله له څو میاشتو راهیسې په یوه دولتي روغتون کې بستري دی. دی چې تر نشې مخکې د شخصي کاروبار تر څنګ په یوه خصوصي تلویزیون کې تفریحي خپرونه چلوله او خلک به یې خندول. اوس یې نشې چیره دومره وربدله کړې چې خلک ورپورې خاندي. قیس وایي چې نږدې و د نشې له امله خپل زوی له لاسه ورکړم. دا چې قیس څنګه ولی خپل زوی د مرګ له ګواښ سره مخ کړ او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما رشکه درلودله، یو زنانج مې درلودله، مغه به مې ګرځوله دې خوا جوړه د لغمان مرکز په ساته کې. صبح مې هغې باندې مزوري کوله، صبح دې خوا خوا ګزاره مې کېدله. مکتب مې خلاص کړی دی او هغه وخت کې موږ مهاجر وو، تقریبا 2 نوي کال کې، 1 نوي کال کې مسابقو تللی یم، جشوارو ته تللی وو. تیاتر یو څه هغه موږ هغه کړی دی، تاریخي تیاترونه ده، د عاشورا تسوا ورځې محرم میاشت کې طنز کامیدي تمثیلی پروژه دا کارونه هم کړی دي. څه موده مې افتخاري ډول باندې نورین تلویزیون کار کوو. بیا 3 نوي 4 نوي کال کې سویچ خنده خپرونه وه، هغه مخ ته وړله، هغه ښه تجربه وه. ښه هغه و څه ما شیشه استعمالوله او زما فزیک باندې لږ تاثیر خیر لږ ډنګر کړی یم، چهره رویت لږ راته خراب کړی دی، غاښونه مې وتلی دي 4-5 دانې حداقل. یو واری مې د هغه اختر ورځ وه، نو دا شیشه ما استعماله کړې وه، نو داسې یو چلم مونته جوړ کړی و، شفا بوتل نو
نو دا بوتل چې کله مې کار خلاص دا بوتل مې هلته کړکۍ کې کېښودلو زه بیرون ووتلم دا زوی مو یو څو وړکې ملګري ولو دا هم سره کور ته همنه تا ته حجرې ته لاړه کېناستم نو زه خو بیرون ووتلم دا ملګري کله چې وتلی د هغه ته پام شوی دی چې اوهو بوتل مې خالته چا نه رس کړه نو دا بوتل اخیستی په سر اړولی ده چې کله د دې باندې ډېر منفي اغېزه کړې ده بیا مرګ ته ناست وو ډېر شدیده مرګ وو ډېر شدیده ګرمي وه مونږ په اتاق کښې طاقت نه کېده دی مرګ ته ناست وو شروع کښې لوبه کولې ما ورته وویل مالې انګلیش مانس ولې دومره هغه کې تاسو سوزېږي نه چېرته شکر کښې ناست دی نو ما داسي وته هغه وکړل هغه کور ته کوټې ته چې راغلم ما مور سره خبرې کولې یو دم ور باندې پام شو سترګو ته مې پام شو دا د سترګو مردمه کې چې دی دا پړسېده ډېر غټ شوی دی هغه شوی دی نو پوه خو شوم چې سړی خپل عادي حالت کښې نه دی ما مور ته وویل ما د هلک باندې څه شوي دي دا څه خبره ده نو هغې مونږ ته په ډېر وکتل وه چې ښه ده باندې چا څه شبه کړي نو ما هغه شپا بوتل بیزو په یاد کړې کمپله مې لمده کړه هغه باندې ما واچوم ډېر وخت ګرمۍ ته ولاړم هلته زوب نه شي هلته بیل کوټه کښې مې واچوه بیا د هغې نه دوه بشکې اوبه مې پرې واړولې بعد د هغې نه کالي مو ته بدل کړه کمپل لاندې مونږ ویل ویده شه دوه ساعتو نه زیات دی کمپل لاندې وو سترګې خلاصې ویده کېدلو نو نو بیا مازدیګر ټیم کښې سیحت عامر ته ویول هلته ولیدل هغه ولې ویلې یعنی سرم ورته وصل کړه بعد سرم چې ووه وزه انشاءالله څه خبره نه کور ته چې ورسېدو لږ نورمال وو حالت یې ښه وو شپې بیا خوب وکړه او سبای چې راځي کښې نسبتاً ښه وو لږ معمولي تفاوت پکښې راغلی دی چې لکه هغه مخکې څنګه چې بیدار وو اوس هغه بیداري نشي پکښې نه لیدل کېږي لږ داسې هغه شوی غونته دی
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی دی په یوه سیالي کې د خپل ولایت په کچه اتلولي ګټي تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم د سوک وهنې قهرمان سي او د افغانستان نوم وځلوي خو یوه ورځ د تمرین کولو پر مهال ناڅاپه په زړه کېږي دا چې حکیم خان ولې زاړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کرما و دې نو ویل چې دا مېلمستیا دې په کومه خوشحالۍ کې جوړه کړې ده د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته
یار ازلم خانه ته خو ډېر بې خبره سړی یې په نه یې خبر څه څه خبره ده
نه والا نه یم خبر څه خبره ده
دا زما انډیوال حکیم خان دی دا یو ډېر ښه سوک وهونکی دی نن د ټول ولایت د سوک وهلو سیالي وه حکیم خان ټول مات کړل ازموږ د ولایت قهرمان شو
اوهو مبارک 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 دا خو رښتیا چې په مېلمستیا ارزي باید مونږ هم مېلمستیا ورته جوړه کړو
کور مو ودان مهربانه یاست
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی شخصي کاروبار کوي دا نور هم زما انډیوالان دي
بس خدای دې ستاسو سره ژوندي لري
اسلام خان حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ زموږ ویاړ دی
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي
زما همدغه ارمان دی چې یوه ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطحه د افغانستان بیرغ وځلم
هېڅ غم مه کوه هغه کار ډېر اسانه دی
یاره فکر نه کوم چې اسانه به وي زه به لومړی په ملي سطحه قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي
اکرم خان ته پوڅه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم اسانه کار خو نه دی نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی بیا یې نو ومنه
ښه وایه اکرم خان ته مونږ ته هم ووایه چې دا کار څنګه اسانه دی
زما یې چل زده دی حکیم خان ته یو داسې شی ورکوم چې زور یې لاس برابره ډېر شي بس نور یې څه کوې لاس حکیم خانه به شي خیر دا به بیا ووینئ چې زه ده ته څه شی ورکوم اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمانو خو اوس د خپل شاګرد د لازم مات شو.
استاد زه ډیره بخښنه غواړم چې تا په سکون ووهلې. زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکون ووهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شوم.
استاد رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم، خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې.
که ستا یاد وي یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطح د بوک سیالۍ ونه ګټله.
هو ولې نه استاد، په یاد مې دي ولې ګټله.
بیا د اکرم په نوم زما یو انډیوال یوه غلطه مشوره راکړه. زه هم د دې په ځای چې ښه فکر وکړم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شو.
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه؟
ویلې تاریخ وخوره لس برابره به غښتلی شي. بیا د زوکوهنې په برخه کې ملي قهرمان قدسه چې نړیواله سیالي به هم وګټي.
نو تاسو تازه د تریاک خوراک شروع کړ، په ځان پوه نه شوئ چې کمزوری شوئ؟
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو، هیڅ به نه ستړی کېدم، خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تېر و. اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم، د تریاک محتاج هم یم.
دا خو ډېره بده پېښه ده. دا خو دې انډیوال نه و، سم دښمن و. دښمن
بس مو به ذکر ځه، ګناه زما خپله ده. ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی ښه اندام لرې، که تمرین وکړې نو ډېر پرمختګ کولی شي. خو ما د استادانو پر ځای د خپل یوه جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو یو. هم قهرمانی لاړه او هم صحت.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
سلا بند وید میں کدیو لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بیو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وارد سینیو جی گل چنرا باندی سیل دکلو بن خلاص کړو د خیالونو ګل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړ ځان پسرا پوری د کوټي ور او پوت کې د دربان تڅ حاجت زده حسی هم سات مد خوچے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پے ور
مینه چنو اندیخنا مینو بیغم جوندو وسوس مینو بیغم جوندو وسوس مینو مینه چنو اندیخنا مینو بیغم جوندو وسوس مینو مینه چنو اندیخنا مینو تا جوڑ و ظلم خوب پورا میں نوا